د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو ته سات جوړ کړي وو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. دغه راز ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په پیکینګ کې د یو نن له چینایي چارواکو سره خبرې پیلوي. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي چې د دې هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته ورته اجازه ورکړل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. سعودي عربستان له نږدې څلوېښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې یو شمېر چینایي چارواکو سره ګوري. ښاغلی اتمر د چین مرستیال ولسمشر وانګ قیشین په بلنه پیکینګ ته تللی دی.
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي، د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
د افغانستان ملي امنیت د سلاکار ویان قادر شاه و چې ازادي راډیو ته د سفر په اړه نور معلومات ورکړل. ښاغلی اتمر په چین کې درې ورځې وي او د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره به خبرې وکړي. هند پاکستان د وبخی هند کاپیسا د باغ دریا او د کابل د سروبي دوهم بند جوړېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د عامه اړیکو رئیس آصف غفوري په کابل کې رسنیو ته وویل چې هند په خپله د دغو دو بندونو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو تر اوسه د دې پانګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د باغ دریا بند پنجشیر او غور بند پر سیندونو پروت دی چې ویل کېږي د 300 میګاواټه برېښنا ظرفیت به ولري. د سروبي دوهم بند بیا د اټکل له مخې د نږدې 100 میګاواټه برېښنا د تولید توان لري. هند تر دې مخکې په هرات کې 300 میلیون ډالر په لګښت د سلما بند جوړ کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د خزینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمې اختصاص کړي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې د امریکا د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړه شوې وه، عبدالله وویل
اگر 17 سال قبل اگر کسی میگفت که
که چیرته ولس کاله مخکې چا ویلی وای چې داسې یوه غونډه به وي چې په هغې کې به ښځې چې په اقتصاد کې زده کړې کړي دي خپل مسایل مطرح کوي، نو چا به تصور هم نشوای کولی. د افغانستان د ښځینه تاجرانو په ملي غونډه کې د 15 ولایتونو د ښځینه سوداګرو استازو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ښځینه سوداګرو د پاسپورټونو پر ستونزو، د مالیاتو پر مشکلاتو او د دوی د مالونو د بازار موندنې په اړه خبرې وشوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جو دو سرچینو ویلي چې د دې هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه، ورته اجازه ورکړل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د رویترز د راپور له مخې دغو سرچینو ویلي چې دغه تلویزیون د خپلې خوښې خلاف د پوځ اکثره غوښتنې منلي، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه نهایي موافقه نه ده شوې او وضعیت مبهم دی. د جو تلویزیون مشر میر ابراهیم رحمان د اپریل په 15 ویلي وو چې د پاکستان پاتې افسد خاوره کې د تلویزیون خبرونه بندې شوې دي. که څه هم انتقاد کوونکو ویلي وو چې ښایي د پاکستان پوځ دغه اقدام تر شا لاس ولري، خو جو تلویزیون په ښکاره د دې کار ملامتي په پوځي چارواکو نه واچولې. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټلګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغام ونه لیږي. د ایران حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایی اعلان وکړ چې ملي ګټې دا ایجابوي چې دی له ټلګرامه کار وانخلي. ایراني رسنیو د دې پریکړې علت نه دی روښانه کړی او تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دا ممانعت یوازې په رسمي وخت کې دی که تر هغه وروسته هم باید تطبیق شي. د آیت الله علي خامنهایی دفتر ویلي چې د مذهبي مشر د پیغامونو د استولو لپاره به ایراني شرکتونه درې مسنجر جوړ کړي. د ترکیه ولسمشر اعلان وکړ چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل
24 حزیران
موږ پریکړه وکړه چې انتخابات د جون په 13مه د یک شنبه په ورځ وکړو. د ترکیې د پارلماني او جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تر دې مخکې د 2019 کال د نومبر میاشت ټاکل شوې وه. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې ترکیه له پارلماني سیستم څخه ریاستي سیستم ته انتقالیږي او تر راتلونکو انتخاباتو وروسته به د نوي ولسمشر قانوني واک زیات شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم معلومه نه ده چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریه دوما ښار ګوټي ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. احمد اوزومچی پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ملګرو ملتونو پر امنیتي ډلې په دې ښار کې سختې ډزې وشوې. لویدیځ هیوادونه د سوریه حکومت تورن کړی دی چې د اپریل په 1مه د مشق ته نږدې د دوما په ښار ګوټي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې برید کې 340 تنه د زهري ګاز له امله وژل شوي دي. د دې حملې په ځواب کې د تېرې شنبه ورځې سهار امریکا، بریتانیا او فرانسې د سوریې د حکومت پر یو شمېر تاسو بمباري وکړي. د سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د بلک پینټر په نوم د هالیوود د سینما دغه فلم په دې هیواد کې چې ټولنې محافظه کاره ده پرون دوه ورځې مخکې له دې چې د خلکو پر مخ سینماګانې په رسمي ډول پرانیستل شي نندارې ته وړاندې شو. په ریاض کې دغه فلم ښودنه په دې هیواد کې د هغو بدلونونو ښکارندویي کوي چې ځواکمن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پیل کړي دي. هغه ژمنه کړې چې هیواد به له کلتوري پلوه پرانیزي او داسې اقتصادي اصلاحات به پلي کوي چې د تیلو پر صادراتو د دې هیواد ډېر اعتکاره کم شي. ښځو او سړو دواړو دغه فلم وکوت او په دې توګه پر عامه سینماګانو هغه نږدې 40 کلن بندیز پای ته ورسېد چې په سعودي عربستان کې د افراطي محافظه کاری په لړ کې په ډېرو برخو لګول شوي وو. مننه چې ازادي راډیو اوري. دا خبرونه او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو ته سات جوړ کړي وو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
سربازاری که در اونجا به بسیار قهرمانی از جغرافیای وطن خود دفاع کرده بودن گل آویزان کردند.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي.
تر اوسه پورې ولسونو ته دا مپوهاوی هم نه دی شوی چې دا ثبتنام د څه شي دی. ډېر خلک دا فکر کوي چې دا ثبتنام کاندیدانو دی، خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی، دا د ولسي وګړو دپاره دی.
په هیواد کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ستونزو په اړه د فردینا په نوم د هرات د یوې نجلۍ کیسه در اورو چې له درېیم ښوونځي وروسته ورته مور پلار اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته دوام ورکړي. دا هم اورئ چې په یونان کې یوې محکمې حکم صادر کړی چې د دې هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي چې پکې اکثره افغانان هم دي اجازه لري چې آزاد وګرځي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ ایران وایي هر ورځ وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي. د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 ته په صافه وځي اوریدلای شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو ته سات جوړ کړي وو افغان ځواکونه ځای په ځای شوي دي. دا ورسله هغه چې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سر شخړه رامسته شوې و. د غراز افغان ولسمشر هم پرون د پاکستان لپاره د بریتانیا له خاص استازي سره په خبرو کې ویلي چې کابل دې ته چمتو دی چې ستونزې له اسلام آباد سره د خبرو لارې هوارې کړي. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د توپ سر او انزر کنډول سیمو پاکستانی ځواکونه ووتل. په دې سیمو کې د پاکستان پوځیانو مخکې نظامی تاسیسات جوړ کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنشوی چې هلته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
ما توانستیم که در اونجا چهار بیز سرحدی را
موږ توانیدلیو چې هلته څلور سرحدي بیسونه ودان کړو. په ورته وخت کې د ولسي پاڅونوالو پوستې هم هلته جوړې شوې او د سیمې په زرګونو کسانو د ملي اردو ستاینه وکړه. د هغو په غاړه کې یې ګلونه واچول چې هلته یې په ډېرې مړانې د خپل هېواد د جغرافیې دفاع کړې وه. د اکشن بیپورس د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه. تر دې جګړې وروسته په ځاځي میدان او ورسره نږدې ډنډ پټان ولسوالیو کې افغان ځواکونه د لومړۍ درجې احضاراتو په حالت کې راخلل او پرون په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ستونزې د هواري لپاره د افغانستان او پاکستان امنیتي مسؤلانو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه برید جنرال رادمنش ازادي راډیو ته وویل
روی مسایل کې قبلا تخطیا انجام شده بود
پر هغه تیروتنو خبري وشوي چې مخکې حالت تیري شوی وو. د هغه سیمو پاړه هم خبري وشوي چې مخکې حالت د ډیورنډ فرضي کرشي په اوجدو د ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف د توپ سره وینځر کندو سیمینه ولي وي. پاکستانیانو د سیمه پریښودي او بیرته مخکینو یو سیمو ته ولاړل. د یو شمیر راپورونو له مخې به دواړه لوري د ډیورنډ پر امتداد د ستونزو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي، خو د دې خبرو وخت نه لټاکل شوی. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې حکومت دې ته چمتو شوی دی چې له پاکستان سره ټول موضوعات د دواړو حکومتونو په کچره خبرو له لارې حل کړي. جمهور رئیس غنی دا خبره پرون په ارګ کې د پاکستان لپاره د بریتانیا له عالي کمشنر توماس ډریو سره د خبرو پر مهال وکړه. توماس ډریو د دولتونو په کچه د کابل او اسلام آباد د خبرو د پیلې دوه هر کله وکړ او ژمنه یې وکړه چې لندن په دې برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. دوی اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته راغی او دا د دواړو دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
کونړ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې هم نه پوهیږي چې دغه د نوملیکنې بهیر د رای ورکولو لپاره دی او که د کاندیدانو لپاره دی. افغانستان د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر له څو ورځو راهیسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی، خو له اکثر ولایتونو څخه شکایتونه ورکول کېږي چې په دې اړه د انتخاباتو کمیسیون د پوهاوي سم کمپاین مخته نه ده وړلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپورټ کې نور جزئیات اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای د تیرو کالونو په پرتله د راتلونکو ټاکنو د پاره د عامه پوهاوني پروګرام ډیر کمزورې او پنشت حساب دی او تر دې دمه په مرکز اسدآباد کې زیات کسان په دې نه دي خبر چې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او کنه.
زه محمد خالد مرکز اوسیدونکو مې د کونړ ولایت د مرکز دلته د انتخاباتو د نوې پروسې لپاره عامه پوهاوی بیخینه ده شوی، خلکو تذکری نه دی اخستی. دا حتی چې اوسه پورې خلکو ته د نوملیکنې مرکزونه هم نه دی معلوم. په دې دا یو غټه عمده ستونزه ده د نوملیکنې په برخه کې. انتخاباتو دفتر ته پکار دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
حاجی محمد اسماعیل مونی بوای د نوملیکنې پڅ بهیر د عامه پوهاونې نشټواله او د خزو د پاره په نامناسب زینو کې د نوملیکنې محلونه جوړول د دې لامل شوی چې په یاد ولایت کې لږ خلک خپل نمونه ثبت کړي.
تر اوسه پورې ولسونو ته د عامه پوهاوی هم نه ده شوی چې دا سبتنام د څه شي دی. ډیر خلک دا فکر کوي چې دا سبتنام کاندیدانو دی، خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی، دا د ولسی وګړو د پاره دی. ان ولس په دې سره نه دی پویا. بل دا چې محلونه ولس ته نه دي معلوم چې ما محلونه کم ځای کې دي. غټه غلطي دا هم شوې ده چې د زنانو محلونه چې دي هغه په داسې ځایونو کې دي چې هغه ته زنانه نشي راتللی، لکه د عمر خان لیسه شوله، مساجد شولو، داسې نور ځایونه شو، سنایي لیسه ده.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاونې مسؤول سعادت الله میرزا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عامه پوهاونې دپاره دوه تنه مبلغین لري چې یوه ښځه او بل نارینه دی، او په دوو کسانو د یوې ملي پروسې عامه پوهاونه ترسره کول مشکل کار دی.
موږ د دفتر دمانه موږ دوه مبلغین لرو، یو نارینه یو ښځینه، او هغه هغه بلسپیکر مو له تړلی دی او نور ګرځي په رسېتلو باندې م ګرځي، او ښځینه چې هغه په دې کلو کې ګرځي که نه، خو د دې پروسې دپاره بیا د دې خلکو سره نور بیا خو د دوه کسه د مټاکورو خلکو خانې کېدو دپاره دوه کسې څومره دي.
هغه وایي همدا وجه ده چې په تیرو څلورو ورځو کې ایله اته سوه کسانو نمونه لیکلي دي.
یو اته سوه شوي نورې څه یاره بس داسې به د اته سوه شپږ سوه به سړي او د دوه سوه به ښځي.
سعادت الله میرزا له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو وغوښتل چې ټاکنو کې د ګډون دپاره نوملیکنې او د تذکیرو اخیستلو ته خلک وهڅوي، څو یاده ملي پروسه کې په شرایطو ټول برابر کسان برخه واخلي.
ټولو خلکو ته پکار دي، خصوصا زمونږ کولړیانو ته چې علما دي، هغه مدني ټولنې دي، رسنۍ دي، قومي مشران دي، ځوانان دي، ټول باید دې پروسې کامیابۍ دپاره کار وکړي او خلک وهڅوي چې تذکیرې واخلي.
په کونړ کې د علما او شورا رئیس مولوی عبدالرحمن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل د ملي پروسو په اړه خلکو ته عامه پوهونه کړې، او اوس هم دیني عالمان د تذکیرو اخیستلو او د ټاکنو دپاره د نوملیکنې په برخه کې ویناوې کوي.
څوک چې نوملیکنه ونه کړي انتخابات خو به کیږي، خو فاسق پاجر برازي مینځته، او که تذکیرې واغستې او نوملیکنه وکړي نو دوی به تشخیص وکړي، یو ښه سړی به پارلمان ته راشي، یو ښه سړی به وکالت ته د شورا وکالت ته راشي، نوجوانان به وي، تعلیم یافته خلک به وي، د وطن دوسته به وي، او د وطن د هیواد د خدمت او د مخلوق د خدمت دپاره به جوګه وي.
په کونړ کې خلک او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د نوملیکنې د پس بهیر او د عامه پوهونې له نشتوالي شکایت کوي، چې تر اوسه په ټول هیواد کې ډیرو لږو کسانو نومونه لیکلي. که چیرته دیني عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او نور خلک په عامه پوهونه کې برخه وانخلي، نو کېدای شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې کم کسان ګډون وکړي.
د کونړ د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ستاسو په سیمو کې سم روان دی؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغان بي سیمه 1300 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ چې پیغامونه راواستوئ. په کندوز کې د آمو سیند د پنځمې حوزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی د کندوز د اوبو د ټولنو له مشرانو سره خبرې کړي تر څو هغوی بزګرانو ته معلومات ورکړي چې سږکال د اوبه کمې شوي دي، او د شولې پر ځای چې ډیرو اوبو ته اړتیا لري نور نباتات وکري. دوی ویلي چې د دې حوزې د سیندونو اوبه سږکال په سلو کې 40 کمې شوې دي. نور جزئیات یې له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې.
ساش کال د کندوز په سیند کې اوبه 40% کمې شوې دي. په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو ادارې چارواکي وایي دوی هر کال په دې دلیل چې بزګران د اقلیم بدلون او د اوبو زیاتوالی او کموالی لاړخه زیانمن شي، نو د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي. په دغه ولایت کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو ادارې رئیس انجینیر محمد نعیم نوابی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوی د روان کال کتنه ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال اوبه 40% کمې شوې دي. ښاغلی نوابی زیاتوي چې دوی د بزګرانو د متضرردو د مخنیوي په هدف په کندوز کې د اوبو د ټولنو مشرانو سره خبرې کړي تر څو بزګرانو ته پوهاوی ورکړي چې په روان کال کې شولې لږ کښت کړي او پر ځای د هغه نباتات ډیر کښت کړي چې اوبو ته کم اړتیا لري، ترڅو د خانان زیانمن نشي.
سال 90 20% آب کمتر نظر به سال 96 است.
د تیر کال په توپیر پر روان کال کې په سندونو کې 40% اوبه کم شوي دي. نو په همدې خاطر موږ دغه غونډه جوړ کړه ترڅو د خانانو ته خبرتیا ورکړو چې د اوبو کمښت په کاتو سره هغه نباتات په خپل زمکو کې کښت کړي چې اوبو ته ډېر اړتیا ونه لري، ترڅو لوړاندې بزګران د خپلو ستونزو لپاره تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړی سید اسدالله سادات د اوبو د کموالي په اړه بزګرانو ته لوړاندې پوهاوی ورکول مثبت ګام بولي او زیاتوي چې اوس مهال د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي ترڅو د بزګرانو له متضرردو څخه مخنیوی وشي.
د کمبودی آب مردم آگاهی دادن باید دهقین
ښه ده چې د اوبو د کموالي په اړه په وخت سره دهقانانو ته پوهاوی ورکړل شوه ترڅو زموږ دهقانان متضرر نه شي او د شولو پر ځای کنځلې، لوبیا، جوار او داسې نور نباتات وکړي چې اوبو ته لږ اړتیا ولري.
زمینداران ما متضرر نه شوند.
له دې سره سم په کندز کې د اوبو د ټولنو مسؤلان بیوایي چې سږ کال دوی د شولو کښت راټیټوي، خو له دولت څخه غواړي چې د کندز او تخار ترمنځ حقابه ویشلو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
اوبه غواړو چې دغه دغه خوار ملت، دا مظلوم ملت د یوې مړې ډوډۍ خاوند سي، او که د تخار خلک د موږ د کندز له خلکو سره اتفاق او وروري وکړي، انشاءالله د کندز خلک هم نه خوارېږي له اوبو نه، نه کمبود کېږي.
وروره، سږ کال بارانونه ونسول، بس اوبه نشته دي. موږ شولې موره نه کړو، بس دولت نه دا غواړو چې د تخار اوبه سمې تقسیم کړي او د کندز خلکو ته موږ ته ورسیږي په عادلانه ډول باندې.
د معلوماتو پر بنسټ کندز د اوبو د ویش لاړخه د تخار او بغلان ولایتونو په انعاب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له کبله د سیندونو د اوبو کچه راټیټیږي نو د تخار او بغلان بزګران ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندز بزګران د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په غور ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د تښتول کېدو او رای ورکولو اسنادو سوځل کېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. ډیلی میل دې ټکي ته ډېر پام کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي د انتخاباتو پر وړاندې به د رای ورکونې لپاره د نوم ثبتولو د مرکزونو امنیت نیول لویه ننګونه وي. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې تمه لري په راتلونکو دوو میاشتو کې به د رای ورکولو پر شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه کسان په تر 2000 زیاتو نوم ثبتولو مرکزونو کې نومونه ثبت کړي. ډیلی میل دا هم لیکلي چې د افغانستان د ملي شوراو او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې به امنیت تر ټولو لویه ستونزه وي چې انتخابات یې له 3 کلونو راهیسې ځنډولې دي. د ورځپاڼې په وینا تر امنیت وروسته لوجستیکي مسایل مطرح و چې حکومت ورسره مخامخ دی. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان هوایي قواوې په درو کې یوه برخه حملې د A-29 الوتکو په واسطه کوي. ډیپلوماټ په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنیش له قوله لیکلي چې وایي A-29 الوتکې د هیواد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او شمال کې هوایي حملې کوي. خبرونه لیکي د امریکا پوځ 420 میلیونه ډالر مصرف کړي چې د روان کال تر پایه افغانستان ته 40 A-29 الوتکې انتقال سي. اوس مهال له دغو الوتکو څخه 12 په افغانستان کې هوایي حملې کوي او ټاکل سوي د 8 نورې الوتکې په راتلونکې اونۍ کې افغانستان ته انتقال سي. د A-29 ډول څخه سوپر تکانو الوتکې 2 انجن لري چې د تورستانو پر ضد د عملیاتو لپاره جوړ سوي. دا الوتکې دقیق ماشینونه لري او کولای سي 226 کیلوګرامه وزن لرونکي بمونه هم یوسي. د ډیپلوماټ خپرونې په لیکنه افغان هوایي ځواکونه چې تر 2 کلونو مخکې پورې ډیر ضعیف و اوس تجهیز سوي او تمه لري چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان 295 الوتکې ولري او پرسونل به یې هم 12000 کسانو ته ورسیږي.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی. په یونان کې یوې محکمې حکم صادر کړ چې د هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي اجازه لري چې آزاد وګرځي. یونان ته تللي پناه غوښتونکي چې یوه لویه برخه د افغانانو د دې هیواد ټاپوګانو په کمپونو پورې محدود کړی شوی و. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د یونان تر ټولو لوړې اداري محکمې پریکړه کړې چې پناه غوښتونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې آزاد وګرځي. دا پریکړه به د یونان د ټاپوګانو په کمپونو کې پر پناه غوښتونکو فشار کم کړي. د یونان د عدلي وزارت سرچینو نن چهارشنبه وویل دا پریکړه یوازې د هغو پناه غوښتونکو لپاره ده چې له دې وروسته یونان ته داخلي شي، نه د هغو 15,000 پناه غوښتونکو چې پخوا یونان ته تللي او د یونان په ټاپوګانو کې اړولې دي. د هغوی په منځ کې په زرګونو افغانان دي. اکثر افغانان یونان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به لویدیځو اروپایي هیوادونو ته ځي. په یونان کې پناه غوښتونکي په میاشتو میاشتو انتظار باسي چې د پناه غوښتنې لیکونو پروسه یې بشپړه شي. په زلونو د یونان د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کډوالو د دوسیو د ځنډېدو له کبله شخړې شوې دي. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ افغان پناه غوښتونکو په لیبوس ټاپو کې وروسته له دې مظاهره وکړه چې یو افغان د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستري شو. د یونان حکومت هڅه کوي چې په ختیځو ټاپوګانو کې د سیلانیانو د فصل تر را رسېدو وړاندې ترنګلتیا ختم کړي او حالات عادي حالت ته راوګرځوي. سیمه ایزو چارواکو هم په زلونو په اتن کې مرکزی حکومت ته شکایتونه کړي او د پناه غوښتونکو د کمپونو د پراخولو لپاره د مرکزی حکومت د هڅو مخنی ولیده. حاضر دمه یوازې ناروغ یا کم عمره پناه غوښتونکي پریښودل کیږي چې مخکې تر دې له ټاپوګانو ووځي چې د پناه غوښتنې ومنل شي. تر اوسه پورې د یونان د مهاجرت وزارت زیات شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې له ټاپوګانو څخه ښارونو ته لاړ شي. دوی وایي چې که پناه غوښتونکي آزاد پریږدي، د انسانانو، قاچاقبرانو او پناه غوښتونکي به تشویق شي چې د یونان خواته لا زیاته مخه کړي. د وزارت د محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې په دې باب به څېړنه وکړي او پر یوه نوي قانون کار کوي. دا وزارت وایي چې دا قانون به د روانې میاشتې تر پایه پارلمان تصویب کړي. ګومان کیږي چې دا نوی قانون به د هغو اسانتیاو مخه ونیسي چې د محکمې پریکړه یې پناه غوښتونکو ته ورکوي.
ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي او که ستونزه وي ضروري وسلې به له نورو هم ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یو شمېر هیوادونه شک کوي، د ایران ولسمشر پرون د څرګندونې وکړې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د پوځ د ملي ورځې په مناسبت پوځي رسمي گذشته د خبرو پر مهال وویل ایران به د ګواښونو د مخنیوي لپاره هر راز وسله واخلي او یا به یې ترلاسه کړي، خو هدف مو دا نه دی چې ګاونډیان وویرو. حسن روحانی څرګنده کړه چې ایران غواړي له خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
ما د دنیا میګویم هر سلاحی که نیاز داشته باشی
مش نړی توایو، هر وسله چې مش په کار وي هغه جوړو او که چیرته لازم وي چمتو کوی. د نورو خبرو ته موافقه ته او مثبت نظر ته مو انتظار نه دی کړی، نه کو او نه به وکړو.
نیستیم و نخواهیم بود.
د ایران ولسمشر زیاته کړه چې خپل ګاونډي هیوادو ته وایو چې د ایران وسلې، تجهیزات، توغندي، ټانکونه او پلانونه د دوی پر ضد نه دي، یوازې د ګواښونو د مخنیوي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د شنبه په سهار په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په تور د سوریې د حکومت چې ایران ملاتړ کوي پر یو شمېر تاسیساتو د حواله لارې بریدونه وکړل. حسن روحانی وویل موږ په یوې عادي سیمه کې ژوند نه کوو او وینو چې تیری کوونکو زموږ شاوخوا اړې جوړې کړې دي. د ایران د ولسمشر په وینا د سیمې د ستونزو د هواري یوازینۍ لار سیاسي خبرې او سوله ییزې حلې ځلې دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني وړاندیز کړی دی چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ او د ایران د بالستیک توغندیو په خاطر دي اروپایي ټولنه پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. له دې هڅې سره په ورته وخت کې اروپایي ټولنه غواړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ قناعت ترلاسه کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون حفظ کړي. ټرمپ د دې تړون له اروپایي لاسلیک کوونکو څخه غوښتي دي چې ستونزې یې هوارې کړي. ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له غځېدو سره به له دې تړونه ووځي. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال بلل کیږي، تهران تورنوي چې د منځني ختیځ د نیولو هڅې کوي. بلورت اسرائیل په سوریه کې د خپل سرحد په اوږدو د ایران د ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په روسیه کې اسرائیل په سوریه کې د ایراني ځواکونو پر مورچلونو هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. سرور صادق له لغمان لیکره انتخاباتو د نوم لیکنه لپاره د عامه پوهاوی کمپاین سم نه دی شوی، نو ځکه د نوم لیکنه بهیر ډیر ورو روان دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکي، زموږ په سیمو کې د نوم لیکنه بهیر هیڅ نشته ځکه خلک نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. شفیع جان زدران له نادر شاه کوټ څخه لیکي چې د خلکو د پوهاوي لپاره د منبر او د سیمه ایزو راډیوګانو رول مهم دی. نیاز محمد لزابل تخلی کی چې هر یو ته چې رائے ورکړي هغه بیا په خپل وادو وفا نکوي، اوس موږ نه هلی شویو. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو خپل نظریات را سره شریک کړل، د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوم لیکنې د بهیر په اړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی، خو شکایت دا دی چې دغه بهیر ډیر ورو روان دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي سم کمپاین مخته نه دی وړی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ګوري. نوموړی په درې ورځني سفر چین ته تللی دی. هند د کاپیسا د باغ دریا او د کابل د سروبي دوهم بند جوړولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان اجرایه رئیس د ښځینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمه اختصاص کړي. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي چې د هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه، ورته اجازه ورکړل شوې ده چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټیلیګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغام ونه لیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم نه ده معلومه چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریې دوما ښار ګوټې ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. او سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له هغه مخکې دی په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې د زده کړو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. فردینا تر درې کاله مخکې پورې ښوونځي ته د تګ اجازه درلوده، خو د 18 کلنې نجلۍ اوس ځکه ښوونځي ته نشي تللی چې پلار د تعلیم له حق څخه بې برخې کړی ده. هغه چې د تعلیم لیواله ده اوس ارمان کوي. د سلیمه مسالې په راپور کې چې په هرات کې د ازادۍ راډیو د خبریال شاپور صابر په همکارۍ برابر کړی دی، فردینا د زړه له حاله خبرېږي.
د 18 کلنې فردینا لپاره ښوونځي ته تګ د غوا تر لوشلو مهم کار بریښي، خو پلار اجازه نه ورکوي چې د ښوونځي په نیت له کوره د باندې ووځي. هغه درې کاله مخکې په اتم ټولګي کې وه چې له ښوونځي منع کړی سوه. اوس د نهیلی او ځور ګډ احساس لري.
ځینې پلارونه وینم چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکوي څو ښوونځیو ته ولاړ سي، خو زما پلار ما ته دا اجازه نه راکوي. دا احساس کوم چې دا نور پلارونه ښه دي چې خپلې لوڼې پرېږدي. احساس مې دا دی چې پلار زما په حق کې ظلم کړی. نه مې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ سم چې زما په ګټه کار دی.
فردینا د خپلې وکسیزې کورنۍ تر ټولو مشر اولاد دی، یوه دودیزه او نیستمنه کورنۍ چې د هرات د انجیل ولسوالۍ په نوین اولیا کلی کې ژوند کوي. فردینا هیله درلوده د دې پر ځای چې د کور په یوه څنډه کې ناسته وي او ورځني کارونه وکړي ښوونکی سي. د فردینا مور پریما د هغې د تعلیم په برخه کې له خپل خاوند سره هم نظره نه ده.
دغه یې ویل چې دا نجلۍ لویه سوې ده، لارې هم لیرې او ناامنه وې. پلار یې وویل چې نوره د مکتب ته نه ځي. هر څه مې وویل خیر دی ولاړه دې سي، خو وی ویل نه، هسې نه سبا کومه خبره وسي.
په زده کړو پسې تږې دغه نجلۍ چې کله د کور کارونه خلاص کړي د کتاب او قلم په باب سوچ کوي. تر اوسه نه ده توانېدلې خپل پلار د خپل تصمیم بدلون ته وهڅوي. پلار یې وکیل احمد نمیږي.
نه مې خوښېږي چې لور مې ښوونځي ته لاړه شي، اوس لویه شوې ده.
د وکیل احمد د مخالفت یو دلیل اقتصادي ستونزې دي. دی خپل ورځني کارونه کوي، هغو پیسو ته چې لور یې د شیدو د خرڅلاو له درکه لاسته راوړي اړتیا لري. د هرات د پوهنې ریاست تر اوسه نه دی توانېدلی د وکیل احمد غوندي پلرونه وهڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي. د هرات د پوهنې رئیس عبدالرزاق احمدي وایي
ځینې ستونزې لکه بېوزلي، کله چې نجونې غټې شي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نه وي، دا د کورنیو د اندېښنې سبب کیږي. لارې لرې دي، ناامني ده، مزاحمتونه دي. د ولسوالیو ټول مسؤولان او د ښوونځیو شوراګانې موظف شوي چې ښوونځیو ته څیرمه د پرتو ټولو کورنو دروازې وټکوي او حال یې واخلي.
احمدي زیاتوي په ټول هرات کې د ښځینه زده کوونکو شمېر 400 ته رسیږي. د ده په خبره په هرات کې هر کال 15,000 نجونې له زده کړو محرومي کیږي. شایي له زده کړو محرومي سوي زیات نجونې به د فردینا غوندې افسوس کوي.
غوښتل مې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم او ښوونکی سم، خو اوس 3 کاله کېږي ښوونځي ته نه یم تللی. که تللی اوس به د 11 ټولګي زده کوونکی وم. اوس چې ګورم ټولګیوال مې 11 ته رسېدلی. که زه ښوونځي ته ځم په 10 ټولګي کې به مې کښېنوي. د ډېرې ناراحتۍ احساس کوم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شعرف، هر کله کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په قانون کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرت صاحب اشاره خلاص. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په قانون کې تورن کس چاته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمه ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تورن کس هغه چاته ویل کیږي چې یو عمل او یو کردار په قانون کې جرم شمیرل سوی وی او هغه ته جزا تعین سوی، چې کله جرم تعین سوی وی او هغه ته جزا تعین سوی، دغه په چوکاټ کې که څوک مرتکب دی او عمل کیږي نو هغه تورن دی، ځکه چې هغه هغه جرم انجام کړی دی. او که چیرته یو عمل په قانون کې هغه ته جرم انګاری نه سوی او یا هغه ته جزا نه وی تعین سوی، دغه په کلو باندې هغه د قانون په خلاف عمل دی، ځکه چې قانون کې هغه جرم نه دی او ته هغه ته نسبت ورکوي. نو د مزنون کلمه خو طبعا یو عربي کلمه ده چې ځوان نه ده. ځوان وایي ګمان ته، ځوان نو ګمان او شک چې ضد یقین دی. نو کله مونږ دلته چې مزنون هغه چا ته وایي چې هغه د قانون په رڼا کې تورن سوی وي یا ورباندې الزامیت لګول سوی، نو دغه کس ته مونږ تورن او یا مزنون ویلی سو.
ډیره مننه سره صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې هر هغه کس چې د قانون له خوا څخه مزنون سوی وي، تورن سوی وي، هغه ته تورن کس ویل کیږي. تورن کس د چا له خوا نیول کیږي؟
دلته دوه ټکو ته باید اشاره وسي. یو، کله چې تورن کس په محضر د عام کې د خلکو په وړاندې یا د پولیسو په وړاندې دی مرتکب دی عمل کیږي، پولیس مکلفیت لري، ځکه چې په دریاویم قانون د اساسي او په 3 ماده د قانون اساسي کې د نظم او امن عامه مسؤلیت دی پولیس دی. پولیس کوای سي دلته دغه تورن کس په مجرد د لیدلو سره پولیس ونیسي. یو دویم، گرفتاری دی پولیس حق چې دی هغه په اساس د جلب د زیربط ارگانونو لکه عدلی و قضایی ارگانونه که کله پولیس ته یو جلب لیگی چې فلانکای کس په دغه مزنونیت باندې یا په دغه تور باندې مونږ ته مورد احضاریت او د حاضرول مطلوب دی، تاسې امید دی چې مونږ سره په دې عقله همکاري وکړي. نو پولیس مکلف دی چې تعمیل دی حکم د هر اداري هغه په د پولیس په وګه باندې. نو پولیس په دغه دوه حالاتو کې کوي چې یو تورن کس گرفتار کی او مربوطه ارگانونو ته وسپاری او یا که مشهود جرمی هغه بیا خپل دوی د چړنې د تحقیق لاندې نیسی بیا پس د سبب محول د مربوطه ارگانو ته.
ډیر مننه. پولیس د یو تورن کس د نیول پر محل باندې څه مکلفیتونه لري؟ یعنی له تورن کس سره باید د څه ډول چل چلند وکړي او څه ډول هغه ونیسی؟
سوال ډیر ښه ځای دی. مونگ هم باید پا دیرا بتا بانی دو چی کل از مونگ محترم پولیس دیش متورن دی گرفتارول و دیگه دینول و پا خاطر جی باید دی هر رو رد یو تکی کم که پولیس پا درسی ساتونو که دی دا خپل مکلفین و ارتر روخانه سی واضحه سی او دی پا خپل مغز که ونیسی نو هغه باید عملی جامعه رو واغوندی. پولیس چی کل گرفتاری تیجی اول خطبان خپل هغه یونیفرم باغوندی او د مربوطه ارگانونو نه چې د تورن کس د احضارولو امر ورته ورکول سوی دی باید هغه ولري. دته طبعا هغه اداره یې هغه حوزه هم اجازه ورکړي د سره طبعا رنجر دی موټر دی هغه به د یو چا پسی ځي. چې کله تورن کس ته ځي چون دی خو په قانون باندې پوه دی هغه مروجه د قانون پر رڼا کې هغه خپل احترام هغه به وړاندې کې بیا به خپل شناسایي د کارت ورخي زه دا مې نوم دی دغه مې رتبه ده او د دې تر څنګ باندې زه فلانکي حوزه کې مسؤلیت زما دی او ته چې تا پسې راغلی یم نو ته د فلانکي ادارې له طرفه په دغه مزنونیت یا په دغه تور باندې تی غوښتلې چې هلته ته حاضر سې. ځکه اولین قدم کې د یو مزنون حق د پولیس له طرف همدغه دی چې هغه ته به هغه کوم نسبت د جرم او یا د الزامیت ورته سوی دی هغه به ورته په ګوته کې روښانه کوي به چې ته په دغه جرم باندې یا په دغه الزامیت باندې دغه ادارې ته ته مطلوب یې. بیا به دغه سړی چون باید موږ د قانونه باید پوه سو سرغړونه ونه کړو قانون پولیس سره جنگ ونه کړو پولیس سره دا ونه چې ته درځه زه در پسې درځمه بیا زه خپل جراب نه ته به که جراب یې دیني اغوستې ته به لاړ سې ځانونه به کور ته ننوځې خپل بوټان به راواخلې فامیل ته به ووایه چې زه فلانکي او زې ته ځمه پولیس را پسې راغلی دی څه خبره ده ته به ورسره ډېر په احترام او که چېرته دی بیا دلته د قانون د پولیس سره مقابله کوي چې زه اوس نه درځم زه کالرم ته لاړ سه بانجوي چې زمینه د فرار وکړي نو دلته بیا پولیس مجبوره دی ځکه چې دا یو جلب یې په لاس کې دی ورغلی دی چې باید دای حاضره کړي که چیرته ده سره هغه قانون چې رفتار وکړي او هغه یې نه ورسره کوي بیا دلته طبعا طبیعي خبره ده چې بیا د فرار زمینه مساعده نه سي د فرار جلوګیري شي نو بیا دلته هغه ولچک و زولانه پکار دی او که چیرته فرار نکی قانونی ډول خپل قانون ته ځان سپاری نو پولیس بیا حق نه لري چې پس دې ابلاغ د مزنونیت د مزنون ته تورن کسته ولچک و زولانه توهین تاخیر دا به نه کوي بیا به هماغسې د چوکاټ په قانون کې چون دواړه قانون باندې پوه دي سره د چوکاټ په قانون کې تورن کس مخته د تامین د امنیت په خاطر باندې پولیس بی شاته یي او ځې مربوطه ته به ځي ولی دلته به پولیس کنځل نه ورته کوي او هی به نه بدرفتاری به نه ورسوي د ده کرامت انساني به نه پایماله کوي که څوک پوښتنه کوي چا ته به د ده هغه اثار نه افشا کوي چې ولا دا ما په دې نیولی دی خو ګواکې دوه قدمه فاصله به وي ځه خو سړی دی روان دی پولیس تر شا دی څوک دومره هغه نه کوي او که ولچا کې نیولې د ده هغه منطقه کې حیثیت کرامت آبرو عزت ټوله توی کې ځکه براتو ځمه زموږ اصلي حالت دی نو دا کار باید پولیس ونه کی هغه د ده حیثیت و کرامت په کلي منطقه کې باید حفظ کی ځکه سبا به د ده اولاد و کورنۍ ته خلک په سپک نظر باندې ونه ګوري بیا دغه د پولیس هغې د حوزې طبیبیایي که چیرته په حوزه کې هغه فورم ایجاب کوه فورم ورته ترتیبوي بیا پس هغه خپل مربوطه ارګان ته دا سړی به بیا ور تسلیموي به.
ډیره مننه. قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وانه او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ او باندې بس پر
لاسونه.
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. سیرت صاحب د ورستې پښتني پټوګه پولیس ترڅو ساتنو پورې کولای سي چې یو تورن کس لخپل ځان سره وساتي.
پولیس کولای سي د تورن کس ساتل د ځان سره د موضوع حجم په اندازه باندې، یعنی کوم موضوع کچیرته تحقیق ته انکشاف ته او سپړلو ته ضرورت وي، نو نهایتا تر دوه اویا ساعته پولیس کولای سي چې یو تورن کس ځان سره وساتي، او د دوه اویا ساعتونه مخکې هم کولای سي کوم قیدیت نسته ده چې دغه تور په حق باندې پولیس ته څم کوم مدارک شواهد اثباتیه هغه پلاس ورغلله، بس دوسیه به غوټه کوي مربوطه ارګانونو ته به استوي او مزنون به هم انتقالیږي، او په مجرد باندې سارندوال چې کله خبریږي په قانون کې سارندوال ته حق سته چې د څلوروي ساعتو په زنانه کې به دغه خپل تحقیقات د دې پاکله باندې شروع کړي. خو پولیس نسي کولای چې د دوه اویا ساعتونو نه وروسته هم مزنون ځان سره وساتي. که چیرته دا عمل کیږي دغه عمل بشری نقص دی، صریح نقص دی چې دوه اویا ساعتونو نه وروسته یو کس پولیس ځان سره ساتي. متاسفانه کله کله داسې لیدل کیږي چې هغه د دوه اویا ساعتونو نه هم ساتل شوي دي چې دا یو بشری نقص دی، د قانون نه سرغړونه ده، نه باید د دوه اویا ساعتونو نه زیات یو تورن کس د پولیس سره سلبی آزادی بود.
ډیر مننه سیرت صاحب.
مننه خیر.
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام مل سره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د لبنیاتو په اړه خبرې کوو. آیا خبر یې چې انسان څه وخت اول له لبنیاتو څخه استفاده پیل کړه؟
کله چې انسانان پیدا شول په وخت خپل موشي هم د سره یو ځای خپل حیوانات هم پیدا شول، شو دی په پستوک کې چولې دی مش په قسم.
له شودو کوم او څومره ګټور خواړه جوړیږي؟
مستی هي په خې کا مستی دی. مستو نه بیا وینې څه درته وایم، یال چا تا و په دې تر ویو کو دی کورو ته لګا کو.
دغه پښتنې دي چې په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. په پایل کې د لبنیاتو په تاریخ خبرې کوو. ورپسې داسې یو کورته ورزو چې مالداري کوي، او دا چې له لبنیاتو څخه د مناسبې ګټې اخیستنې طریقې کومې دي، له ډاکټر سره مو مرکه کړي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې، اکرام لا اکرام به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، لبنیات هغه خوراکي توکو ته ویل کیږي چې له شیدو څخه جوړیږي، هغه که د غوا وزې یا هم د میګي شودي وي. داسې ویل کیږي چې کله چې حیوانات د انسانانو لخوا اهلی شول، نو دوی په دې وتوانیدل چې له هغه څخه شیدي او نور محصولات لاسته راوړي. له شیدو څخه مستې، له مستو څخه تروي او کوچ، له کوچو څخه بیا زیړ غوړي جوړیږي چې دا هر یو له صحي پلو ډیر ګټور دي، خو د خوراک مناسبه طریقه غواړي. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې د لبنیاتو څخه د استفادې د تاریخ په هکله د علومو اکاډمۍ د کرنې د انسټیټیوټ لغړی سیړنوال ګلشا اریانوال څخه پوښتو.
کله چې انسانان پیدا شول په وخت کې خپل موشي هم د سره یو ځای خپل حیوانات هم پیدا شول په وخت کې کله چې د شیدونه د استفاده کول خپل د شودې په پوستکو کې اچول دي مش په قسم د نه استفاده کول او هغه کې ساتل دي وزن بل ځای انتقال ولې ځکه ټکنالوژي په وخت کې دومره وجود نه لرلو هغه بکتریاوي چې دا د حیوانات پوستکی وي د وزن بل ځای انتقال په صورت کې خپل هغه د بکتریاو پوست سره خپل دوی د شودې په مستو تبدیل شول او د مستو نورسته دوی خپل کله چې هغه ته شروع وکول هغه نورسته خپل کوچو چکا د شټومبې دونه استفاده کول چې په مجموع کې خپل په وخت کې د لبنیاتو نه استفاده ډیره ابتدایي او په ساده شکل و
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارنه او مالداری کیږي د کابل د سرخی پله یو شمیر اوسیدونکو په مالداری بوخدي دوی په کورونو کې غوا او نور هغه حیوانات ساتي چې شیدې کوي موږ یو داسې کور ته ورغلو چې په یو حویلۍ کې خپل اوسیدل په بل کې چرګانو ته ځای جوړ کړی وو او په دریم حویلۍ کې مالداری کوله په دې کور کې دیار لس کسان اوسیدل دوی په وینا ډیر خوراکي لبنیات دي لرنګ څخه تازه په تن غختلی او اصاب آرام ښکارا کېدل دوی شپږ غواوې لري نو ځکه لبنیاتو څخه پیسې هم ترلاسه کوي او په خپلې هم خوري د دې کور پلار حجی سیدا جان نومیږي موړه وای چې د حیواناتو ښه خوراک د هغوی د ډیرو او قوي شیدو ورکولو لومړی شرط دی له حجی سیدا جان او میرمنې سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي ورته غوښ شي
دلته یو غوا ولاړه ده فکر کوم چې وهلم کی اجي سيب پښرو کې تاسو درته وایي چې په خو باندې دغه غوغان ته واخه او بوس په چچکی اچول و سې څنګه چې څومره بدون راغله لږه وخت تر اوسه پوري
اوس خو ډیر راغله ده په خو د سوه شو چې من ګورته اخورونه جوړول بیا اخورونه کې ورته عمل ته لرګي خدي خودل چې دغه تړل په باندې کنه نو هغه بیا اخورونه ته جوړ لاین بم تړل چې کوم وهلکی او یا کوم بدمعش غو یو سره تړل چې دا کوم وړکی وړکی دم بل سره تړل
اوس دغه اخور چې دلته د خوساکای چې پکې واخه خوري کنه دا ماته څه کار لګې د موټر ټایر دا تاسو خپل جوړښت د څه رقم
دا جوړو دا د موټر ټایر ته پریکو بیخ کې ورته بس کوکی وو هو جوړی کو د په امن ده شګه ورته ناراضي باد ورته ناراضي تویږي تنه نه چرګان ته نشته ولې بده د پخوا چې بده شو اخور کې بو کنه چرګ به شروع وخت د بوس په شیندل په لاتو باندې او یا بچ په اخور کې واچول شو هغه ته شګه او خاور او ځای کېدله به دې کې د په امن دي کې دا نه وځي کی
مناسب خور دې وای ونه تر پاره دې شودو باندې څومره تاثیر کوي کله چې په نس باندې خو ساتي شوې څومره ډیریږي
سبو سورته ورکې یا ورته وچه ډوډۍ ورکې یا ورته کنجاړه ورکې نو دا بیا هم شوې ډیری هم خرازي
روزو دې ته چې خپل د شوې سره خمر داخلي دا پښتنه به بیا جینه وکړو بیا جی غوښت وخت بس او سل بس راځي دې خاطر دغه خاطر راس په وسوي خبر راته وکړ چې کله لواسي كانت سرقه من لواسي
څنګه
سرقه من لواسي
وانت پا کاپريمن زم هین نور ورته کنه ما ته دوه اړو لاسو یې هغه کو نشه د سی کو ته
لاس دې نشه خيږي چې کله
لاس مې د سی چې بعد ونی سي شخيږي ته لاس مې کو پرمانه شخص بعد هغه څنګه کوم کله من ګورته وایم کله من جلی ته وایم یا سر کو ماکس
خو وختونه تر اوسه پورې د غوال وسلو کې بیا له دونه شودي مسی برابرول کې څومره تغیر راغلی مثلا یو رقم ماشینونه پیدا سوي چې غواګان لواسي هغه تاسو نه دی ورته اخیستي
نه واسه نستکه
پلاس لواسي
پلاس
بیا اوس درته وایي چې کله د غوال وسله د شودي څه رقم په خیې چی تر جوړه
مستي خیې په خیې کوم مستي تر جوړه مستونه بیا وینې څه درته وایي مې الګ چا ته ورکو بیا تر ویو کو بیا کورو ته لګ لګو
او د شودي څومره شي
نو ها خواري په وکه ما خیې په خیې
ولې هي په خیر
دا چې ما خپله څه وای یعنی مکروب لپاره هي وینه هغه خو خشای کنه
خپل کور کې څومره مصرف او څومره خوري
کور کې شکر د مې مدار کور مې دا د سیمه سالي وکاسه دوه کاسه چا تا ورکما مستی خو خشای دا کار
زیره کسان دي چې تر غوار لوسی شو دوی او با چی به یا خرڅه یا خان ته په دا کار نه کوي
نه دا خدای نه را باندې کې دوه غوته جاي ته زو
چې کوم وخت د غوار لواسي کومه لغته وهلي می کنه
دا لغته وارد استوري غوا د ورکای
به زوبل کړی
نو څنګه خوت کنه دلته لاس راغه لغته هر چې لغته غوار ورته په غوسه سم هغه سم نو څنګه یو کوغه تکلیف خو ته راوونو
غوا په غوسه پیږي
دا هم خاطه چې ورته په غوسه سم بیا خای وو
بیا غلی سي
اې له ګور ته راوړی ته کې دای
لغمان اوسیدون کی بی بی حاجی نازیه وای چې ل شیدو څخه پنیر جوړوي او دا کاری ل خپل مور زده کړی دی. هغه وای چې پنیر خوخ دی. ل نو موړی مو د پنیر جوړولو د طریقې په اړه پوښتلی.
ته دې په غزدبی باندې کې خدلې دا سجیږي چې جوش ترسي د جوش ترسي به دا په باندې واخلو د سی په باندې دا هغه واچو پرمبه په باندې واچو اس په باندې پاتو دا پریس پټی پټی سی به چې کله خټیږي به تر سی چکاسي بیا د سی پاک جاره مې کړی دا د مرته مصالحې جاره یې خشتي ده بیا زه ولګیږي ما سپینه پاج غنی ټوټه نه ده دا په باندې واچوم او بیا هغه کوم دا دود د ټولو ده بیا په خاص په وطن کې هر کور ته سلار سي دا درتک دي مستی درتک دي شودی درتک دي او دا پنیر دا د مونږ د سی هغه غوند د سی مونږ ته خخ کارګی سی په دسترخوان کې خي ډیر بختور شه ده په هر کور کې سی لکه دا کور کې سی هر څه پوري
په کلی او باندو کې خلک هماغه سی په پخوانی شکل ل لبنیاتو څخه استفاده کوي خو په یو شمیر سیمو کې بیا شیدی پروسس کیږي غوړ ورنل ریکيږي بیا بازار ته وړاندې کیږي. د کابل په گزرګاه کې د لبنیاتو د کوفراتیب رئیس غلام ذکریا احمد زوی چې دوی هر ورځ 15000 لیټر شیدی بازار ته وړاندې کوي د شیدی دوی لمالدارانو اخلي او بیا ورقمه لبنیات ورنه جوړوي.
وزدلته شیدی په ډیر فنی او مسلکی شکل باندې راټولېږي ځکه موږ د بومي حالت نه باید صنعتي حالت ته لاړ شو. په دې معنی دی غو غواګانی ورته واکسینه وو غوی ته متراکمه حیواني خوراکات موږ ډاکټران بیلانس کوي دا ورته ورکو خځې چې مالداری سره سر کار لري غو ته موږ د ټریننګ پروګرامونه لرو چې دوی سره رقم دي دوی لاس پاکي دوی د غو غولانس پریمینځي یغه شودی چې ول وسی څنګه به فلټر کی تر څو پورې موږ مستهلک ته یو صحیح با کیفیت محصول ارزه کړی سو با کیفیت شودی وس راځي گزارګات وس دلته تغییر دار راغلی ده چې د کریم کشی ماشینونه ورته لګولې دي ځکه موږ بازار ته کوم شودی یا کوم مستی ارزه کوو دیغه فیصدی دی غوړو په شودو کې په سلو کې 3.2% چې دا د موږ تاسو د سیمې دی هوادو په استثناء د هندستان د دی هوادو سټانډرد 3.2% ساده سره شهم لرون کې شودي او مستي بازار ته ارزه کوي مازاد غوړی اخلو غونه کریم جوړو یا قیماق طبيعي خالص کوچوشکا جوړو برقی ماشين په ذریعہ باندې کوچ علایدا خرڅو کریم علایدا خرڅو مستي او شودي په دغه معیار زتوی لمغه جوړو بازار ته ارزه کوي. دموګه چاکا کاملا به غوړو د دې په خاطر موږ په چاکا کې غوړ نه پریدو چې لارسي چاکا زر خرابيږي. بل خبره دا ده چې موږ شلومبي هم وس جوړو په بوتلو کې بس بندیکو مارکیټ ته ارزه کو امداراز موږ مثلا د شیرپیری پروګرام لرو چې امدغه تازه شودونه جو شیرپیرا جوړ کو تازه کوچونه چاکلیټ جوړ کو امداراز فرینی دغه زموږه شیوا د کار ده.
د لبنیاتو له دومره ګټ سره سره بیا هم یو شمیر کسان وای چې په دوی بد لګیږي د نس درد ورته پیدا کوي یا هم فشار لوړوي. نور خبرې د وردګو له وسیدونکو نادیه سخاورو
خو ملبخانه چې موږ اوریدل له خپل نیاګان له بل ماینو نه چې اورو دوی وای چې لبنیات که کوشتي هغه کثیر غوړی دي که شیدو سر ورته وای مونږه شیدې دي دا ټول یو صحی هغه دي او په خو به خلکو همیشه دا خوړل خو سنځیر غوړی به خوړل چې وای دي انسان وجود تقویه کوي او دا یو طبيعي شی ده. اوس هم لدونه استفاده کو ځینې وخت زمونږ په کورنۍ کې چې کله مونږ لدونه استفاده کو صحی مشکلات مونږ تر منځ کېږي هغه کیفیت چې په خو یې درلود اوس نه لري. اوس یعنی ځینې شان که مونږ استفاده طریقو حتی د ځینې کسانو فشار لوړی خو په خو د سینو
د داخلي برخه ډاکټر کریم الله سرګند بیا وای لبنیات هغه سدي چې د هر انسان بدن ورته ضرورت لري. کله چې لبنیات خوړل کیږي دومره کار او فعالیت باید وشي چې هغه په بدن کې جذب شي. کدا سی ونی شي نو غنی صحی استونزې پیدا کوي.
ژوند بقال پر تاسو هغه ځای مواد چې استفاده کوي په کې باید کاربوهایډریټ پروتین او لبنیات شامل دي د دې وجود لپاره ضروری ده. مګر مهمترینه مسله د انسان د ژوند لپاره دا ده چې تاسو دغه انرژي چې استفاده کوي بیرته مصرفوي کنه. لبنیات ډیره انرژي لري یعنی که یو څوک وکول شي انرژي پر مصرف کړي لبنیات نه استفاده کول کوم ستونزه نه ده او باید استفاده وکړي. دوهمه مسله د صحی والی ده چې څنګه دوی وساتي پاکي وساتي. مثلا موږ په کلیو باندو کې لیدلې دي چې کله دوی اغه متاسفانه په کومه خلطه کې چې مثلا دوی هغه مستی چوي او هغه نه مثلا شړمبې جوړي بیا چکه جوړي د شی جوړي هغه محیط پاک نه. نو طبیعي ده کله چې محیط پاک نه او افغانستان محیط متاسفانه ملوثم ده او دغه بیا ملوث شي بیا نو هر حقیقت چې ملوث شي که څه لبنیاتي او که څه نوري یو شان ستونزې پیدا کوي. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د څلوېښتو کالو مخکې حالت سره فرق کړی. خلکو ژوند په خصوصا په ښارونو کې ډېر تفاوت کړی. فعالیت فزیکي یا ګرځېدای ډېره کمه شوې ده، ډېر پیاده نه ګرځي، مګر غذایي سیستم د دوی تغییر نه دی کړی. ستونزه دلته پیدا ده. پخوا په خلکو مثلا په شمالي کې یا په یو کلي کې په یوه بانډه کې غوړي خوړل، حتی زیړ غوړي به خوړل چې زموږ د خوانه اوس ډېر ویل کېږي چې باید ونه خوړل شي. ډاکټر صاحبان د خوانه وایي بیا به دوی مثلا د یوه ساعت لپاره دوه ساعته د یو بل کلي پورې پیاده تګ کولو، نو دوی به دغه انرژي چې اخیسته ده به مصرفوله. اوس دغه خواړه همدا خواړه خوري، مګر دوی بیا دا تګ نه کوي، یا په موټر کې ځي یا حتی په کور کې. وسایل ډیر ساده شوي دي، مثلا جارو چې کوي، حتی دوی برقي جارونه استفاده کوي. د مثلا حتی د تلویزیون ته جګېدا اوس نشته، ریموټ د دغې څخه استفاده کول. دغه ژوند یې داسې کړی ده لکه غربي ژوند داسې شوی ده، مګر غذا زموږ ستاسو شرقي پاتې ده. ستونزه همدالته پیدا کېږي چې تاسو هغه انرژي چې اخلئ هغه نشي مصرفولئ، او لبنیات چې ډېره انرژي لري هغه تاسو نه مصرفوئ، هغه ستاسو په وجود کې ذخیره یي شکل باندې پاتې کېږي. تاسو وزن زیاتوي، ستاسو هغه رګونه چې په وجود کې دي هغې تنګیي ورو ورو، او وروسته له هغې نه بیا متاسفانه مرګونې ناروغۍ منځته راوړي.
قدر من دوستانو دا ونه نه ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.